آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه السلام علیکم را به شو د خبرونه موضوع ته د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت غواړي په څلورو برخو کې پوځي ظرفیتونه لوړ کړي د عملیاتي ظرفیتونو لوړول د قماندې په مشرتابه کې بهبود د مشترک قماندې تنظیم او د افغان کمانډو دوه برابر زیاتېدل د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې تر شپاړس کلنې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د پراختیا او تنظیم لپاره یو پلان چمتو کړی دی د افغان کمانډو د شمیر د دوه برابر زیاتولو خبره د روان مریض کال په لومړیو کې افغان ولسمشر وکړه دا پلان اوس کابل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ته وړاندې کړی دی د ځینو راپورونو له مخې کابل غواړي چې دا پلان د امریکا د ستراتیژي برخه شي واشنگتن وای چې په څو اونیو کې به د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي د اوس لپاره افغانستان د کمانډو یوه فرقه لري دوې لواوې او ځانګړي خاص قطعات لري د هوایي ځواکونو یوه لوا هم د کمانډو په خدمت کې ده چې هم هلیکوپټرې لري او هم د کشف الوتکې د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر شاوخوا اووه سره دی چې دا شمیر به دوه برابر شي د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو بې ساري دي
د سیمې په ساتنه باندې زموږ د کمانډو سره څوک سیالي نشي کولی ځکه دوی تجربه د جنگ ډیره لري دا اوس زموږ هر د کمانډو سرتیری کولی شي د شپې عملیات وکړي او په مختلفو په سختو شرایطو کې په غرونو کې خاورونو کې ځنګلونو کې په دښتو کې په مشکلو حالاتو کې عملیات وکړي او خنه د جیم لاس سره وړي ده
تر اوسه دا څرګندنه ده چې د افغانستان لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان کمانډو د شمیر زیاتېدو ته اشاره وشي او کونه شي خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ستراتیژي تر اعلان مخکې سر له اوسه لا په دې برخه کې کار روان دی چې د کمانډو فرقه قولي اردو ته لوړه شي په کابل کې د امریکا شارج دافیر هوګو لارنس چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او تر هغه مخکې د جورج بوش په وخت کې هم په افغانستان کې ډیپلومات پاتې شوی دی روانه اونۍ په کابل کې وویل په پخوانیو ستراتیژیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی خو د ټرمپ په مشرۍ نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یوه پراخ تصویر کې ګوري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ظریف نظر ته په مرکه کې ویل چې افغان ځواکونو سره باید خامخا مرسته وشي
اول کمکای لازم نظامی باید به قوای نظامی افغانستان عاجل صورت بگیره در پالوی از او قوای هوایی افغانستان باید تقویه شوه از نگاه استخبارات به افغانستان کمک شوه لوجستیک قوای نظامی افغانستان باید تقویه شوه
په افغانستان که در تاریخ پوجدو که پاوس په قومی ډول او په غیر منظم ډول هر وختو خلمړی ځل پاتلسمه پیړی کې د میرویس نیکه په زمانه کې ځواکونه د پاچا تر قماندې لاندې تنظیم شول د هوتکیانو په زمانه کې د افغان ځواکونو شمیر نشته 290 ضرورت ورسید خو دا ځواکونه د احمد شاه بابا په زمانه کې منظم شول داسې چې هم توپچی هم سواره او هم د پولیسو ځواکونو قطعات جوړ شول دغه منظم ځواک د کورونو اختلافاتو له امله سره تیت پرک شو بیا د امیر شېر علي خان په پاچاهۍ کې افغان ځواکونه منظم شول د افغانستان درې منظم پوز د عبدالرحمن خان په وخت کې تشکیل شو تر هغه وروسته بیا دا پوز د امان الله خان تر سقوط وروسته ګډوډ شو او د محمد ظاهر شاه په زمانه کې بیرته ځواکونه تنظیم شول په تیرو څلوېشتو کلونو کې دغه ځواکونه تر ډیره په کورنیو جګړو کې ګیر پاتې شوي دي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په افغانستان کې د ناټو په همکارۍ نوی ځواک رامنځته شو چې اوس بیا یو پلان ورته جوړ شوی دی تر څو دومره پیاوړی شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ستونزې هوارې کړي نظر سه
بله تشکر آقای شیبر خوب مسائل اطرح کرده بودی و مسائل تاریخی را یاد کردی تشکر از این معلوماتت همچنان مهمانای محترم مال مبرد معرفی بکنم محترم آقای کابل تدبیر کارشناس مسائل نظامی مهمان ماستن همچنان محترم جنرال صاحب محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در استودیو ما تشریف آوردن به اردو مهمان ما بسیار زیاد تشکری میکنیم و وقتش از جایش است که از سخنگویای که با ما همیشه همکاری میکنن آقای رادمنش آقای دولت مزیری یک جان تشکری بله. که اینا هیچ وقت بسلا تلفونا را به جواب نماندن
یعنی تر دې خبرونه مخکې هم باید دوی ته وایو چې ما نظر سبب دا خبره کوله چې دوی باید مننه وکړي
در کنایه به دیگه سخن گویای که کتما همکاری نمیکن در کنایه برشان گفتیم که یاد بگیرین دیگه. وصله اگر چطور آقای رادمنش، خوش آمدین به برنامه سیب.
زنده باشین، صحت و سلامتی شما رو میخواییم. امیدوار هستم که در پیشا پیش عید روزهای خوشی رو بگذرانین و برای افغانستان آرزو داریم که یک صلح و آسودگی و وضعیتی به وجود بیایه که همه ما آنچه آرزو داریم به دست ما بیایه و مردم افغانستان موفقانه به طرف انکشاف و پیشرفت قدم بگذارند.
بله. جنرال صاحب رادمنش، دا راپور موش لروس د افغانستان د کماندو ځواکونو د تشکیلاتو کارونه روان شوی دی، په دې برخه کې چیرته د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې عملا شروع شوی دی او کنه په ابتدایي مراحل کې؟
خو د افغانستان ملی اردو یو غختل ځواک سي عبارت د کماندو دی، دا په افغانستان او منطقه کې یو نخبه او پرمختلل قواوې دی سي په آینده کال کې، یعنی شروع د 2018 کال کې په دې ان یو سي باید دغه قواوې لکه سي د مونږ په پلان کې وضاحت لري باید په قل اردو کې بدل شي، یعنی دوه چند شي. اما تر اوسه ځینې مقدماتي کارونه سرته رسیدلي سي، د دوی تجهیزات، امکانات او همدارنګه د دوی وسایط باید د خارج نه اکمال سي. پس له دغه نه مونږ دغه قل اردو لکه سي د مونږ په پلان کې استه و باید سنبال یکو سی طول عملیات پا افغانستان که ده دوی پا مات اجرا کیگی او ده مونگ ده ملی اردو او ملی پولیس ده حق زاینه که سی دوی عملیات کرده لاست راوره مونگ حقا حفظ یکو او ده همیش ده پاره حالت ده کار شرایط او ده انکشاف شرایط رامنست کو سی خدای وکیب پا افغانستان که انکشافی مسائل او انکشافی پروژه او انکشافی پلانونه پا خطوگه تطبیق شی.
تشکر محترم آقای کابل خان تدبیر، شما به استودیو ما خوش آمدین. از شما هم به عنوان مقدمه بگیریم، مقدمه آقای شیبر شنیدین، به تاریخ هم یک نگاهی انداختیم، حتی ما یک قسمت از این تاریخ که از نظر میگذرانم در دوران امیر شیرعلی خان حتی 884,000 عسکر داشته، یعنی اردوی ملی افغانستان. ببینیم که به یک اردوی قوی میتونیم برسیم نرسیم. آقای تدبیر نظرتان
نبیریم سیب. مننه، سلام و درنخت تاسو و دیتاستی در رادیو درنو آوریدون که محترم رادمنش سیب تا. زده سپیکر که همه چه پا افغانستان که دی اردو دی جوڑولو حقا اچی چه پتیر و لسکال که شروع سوی دی مگه نن دی نارتو لطیری غونده بیتر دانه نپوری مگه دی منطق ترسیدلیو چه مگه باید پیو افغانی زواک باید سرمایه گزاریو کو چه آقا هم دی افغانی غختنو جوابگوی ووسی او هم پا افغانستان که دی خلکو او یا دی پیسلا باندی دی افغانستان دی دولت دی حقو انکشافی پروژو یا دی افغانستان دی پرمختق دی پارا یو وسیله و گرزی چه مخبراتون که پلانو نورت لرو. پا افغانستان که پا تیرو دروی پیروی که لکه سرنگش خاقل شیبر سی بیشاره در لوده، مخ پا افغانستان که تیتو پرک زواکونه در لودل او منسجم زواکونه ما هم در لودل. کل کل داشت سویدی چه افغانانو یو زایی کور و سر د افغانستان اردو ته سړی ورکړی دی، لکه د امیر شېر علي خان په دوره کې چې تاسو یادونه وکړه چې د 1900 تنظیم شوي یا ثبت شوي ځواکونه موږ درلودل چې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. اوسنی ځواک چې په افغانستان کې جوړیږي او تربیه کیږي د هغه دپاره کوم پروګرامونه او کوم پلانونه چې د افغانستان د دفاع وزارت او یا نړیوال لري په هغه به وروستۍ خبرې وکړو په پروګرام کې. ولې زه داسې فکر کوم چې په افغاني ظرفیتونو باندې باید تکیه وشي او د افغانستان د اردو په جوړښت کې د هغو نه ګټه واخیستل شي. د افغانستان نوی نظام، د افغانستان په اصطلاح باندې هغه مسؤلین چې اوس د افغانستان نظامي ځواک جوړوي، دوی باید ټول په دې باندې پوه شي چې هغه ظرفیتونه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه په سیمه کې بېساري دي، د هغو نه باید استفاده وشي او هغه ته د افغان په سترګه باید وکتل شي او د دغو ځواکونو په جوړښت کې باید د هغو نه ګټه واخیستل شي.
بله تشکر. خب راتمنی صاحب، گرچه ما از تاریخ کم صحبت کردیم، حتی یادم آمد که دوران زمان خان ناپلیون به زمان خان میگه که بیا ما ممرای کمک میکنیم که انگلیس ها رو یک ذره بدوانیم از هندوستان و از این طرف و طرف. زمان خان قارش میگه من تنها خودم قادر به ای هستم که انگلیس بدوانم از این طرف های چپ راست، منتها تو به ما کلانکاری نکو، حتی به این زبان جواب میده به خلم خو. از آلو ما میگم که یک کمه که زمان حال تغییر کرده که 800,000 و 1,000,000 اسکر نی خال درون مرون و تیاره میاره در جای ششتن هم زده میرن نی خوصه، و از او خاطر مدرن شدن از این موضوع را از یک طرف در نظر را که بگیریم، از دیگر طرف راتمنی صاحب در این اواخر در 15 سال همیشه ما به شما هم تلفون کردیم، به وزیر صاحب هم از اذاکر شما از چپ راست همیشه کمک اعاشه و واته مشکلات است. امی ناپلیون که یاد کردیم، این ناپلیون گفته صاحب که اسکر سر شکم خود را میره، یعنی اشکم اسکر باید اول سیر بکنیم از کل چیزهای اول کرده. از اون خود راتمنی صاحب این دیسپلین و اشکم سیر کردن این گپام باید از نظر گذشتانده شد، اگر این رشوت رشوت بازی و قوم قوم پرستی و یک چیز کلمه نو پیدا کردن به نام فساد و فساد بازی گپا اگه باشه، خو اردو نش کم سر میشه و نه را رفته میتونه. سب چی میگین؟
بله، ضمن تشکر زیاد از جناب تدبیر صاحب که پیرامون مسائل روشنی های بسیار خوبی انداختند، ما میخوایم که برای شما بگویم که در هر اردویی که فساد باشه دمو فساد او غرق میشه و بالاخره تأثیراتش هم دمو سایه فساد است. ما هم با در نظر داشته همی اصل که یقینا سرباز سر شکم خود زنده است، اخیرا در وزارت دفاع هیئت‌های رهبری جدیدی که آمدند، یعنی تقریبا از 2.5 سال 3 سال تا اکنون، اینا همه کوششان فقط همی بوده که باید در مبارزه علیه فساد در اردوی ملی کار بکنند، و یقینا اردویی که به اساس انگیزه های وطن پرستی و داشتن بیز ای که اونها با افتخار از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که ای با ارزشترین پدیده برای در حیات اردو هاست، و اصلا افغانستان یعنی یک جغرافیایی که مربوط اردوست، یعنی جغرافیایی که اگر در ای هر چیزی هست، سرمایه اگر است، اگر خانه است، اگر بلند منزل است، اگر هر چی است، با وجود از ای که یک سرباز هیچ چیزی نداره، ولی تمام افغانستان از اوست، و ای افغانستان فقط به سر سرنیزه و همو توفنگ از ای محافظه میشه. ای بزرگترین افتخار است که در زندگی برای یک سرباز میمانه، و ما ای افتخار کوشش میکنیم که نگاه بکنین. ما در اردوی ملی فعلا تصمیم ما، یعنی تصمیم هیئت رهبری وزارت دفاع همیست که باید با همه پدیده های منفی جدن مبارزه شود، و ما از این مبارزه خود راضی هستیم به خاطر از اینکه به بسیار اهدافی که در برابر مبارزه علیه تروریسم است ما تقریبا فائق آمدیم، ولی ای به معنای از این نیست که دیگه ما هیچ مشکلی ندارین. مشکل دارین، اینها مشکلات هم ارزیابی شده، درجه بندی شده، و با در نظر داشته درجه هایش ما به هر موضوعش رسیدگی میکنین، یعنی از کوچکترینش گرفته تا بلندترینش، یعنی در مورد مشکلات مختلفی از نگاه دیسپلین، از نگاه جرایم مختلفه، از نگاه فساد، و هم از نگاه ازی که باید یک سرباز چگونه یاشه شوه، چگونه البسه شوه، مهماتش، اکمالاتش، وسایتش، سلاحش، تکنولوژیش، همه اینها مجموعه هست که وزارت دفاع سر ازیا شب و روز کار میکنه، و ما فعلا در قرارگاه وزارت دفاع از این مشکلات ما میتونم بگویم که هیچ ندارن. اما در همو انوایرومنت یا در وضعیت ها و یا مناطقی که به شکل تاکتیکی است ممکن است که بعضی مشکلاتی باشد، اما باز هم شما خبر دارین که اردوی ملی از قدمه های تاکتیکی تا قدمه های اپراتیفی و قرارگاه هایی که در وزارت دفاع و بیرون از ساحه وزارت دفاع هستند، تغییرات و تبدیلی های به همی اساس به وجود آمده که خدا مهربان است و ما مصمم هستیم که با پدیده منحوس فساد که همه ما از این رنج می برین و رنج بردین و فعلا موافقت های هم به دست آوردین.
نقطه
پایان مانده شد.
بله جنرال صاحب رادمنش مننم. تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ملي دفاع په وزارت کې ځینې اهل کسانو ته کار سپارل شوی دی او د فساد په ضد مبارزه هم مخته روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې ویغونډه ته د امری خبرې ته په ویغونډه کې اشاره وکړه چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. د ولسمشر اشرف غنی دا خبرې اورو بیا به د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون د غړي سالم محمد صالح نظر واخلو چې په ټلیفون را سره یو ځای شوی دی او دته هر کله هم وایو. خو اوس به ورشو د ولسمشر نننه یو خبرات
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه بود. اگه ظرفیت میخواید خوب باید بهترین افراد را بیارید، اگه مصلحت میخواید باید افراد را بیارید که زیادترین واسطه دارن.
دا ولسمشر اشرف غنی خبری به سالم محمد صالح صاحب خبرونه ته شرغلی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو استاد لر ټول افغانستان ولس سلام علیکم. د ایکساک نشته چې رئیس جمهور بیانې دا چې دی چې ان رئیس جمهور بیانې ورکی او عمل بل څه کوي. ما په زمانه رئیس جمهور دې په وینا چې دا پنځه کاله څلور کاله زده ویناګانې اورو عمل ډېر کم دی. خبر دا وی چې واقعا کال اهل کار ته وسپارل شي د مقرر یې موږ ته څه معلوم دي او د بیانو وروسته راولنه یا هغه څه چې دا وایي هغه په چوکۍ ناست هم موږ ته څه معلوم وي. بهتره خبره دا وی چې رئیس جمهور د ډېرو بیانو په ځای زنه داسې اقدامات کړي وي چې هغه ولس د ده په بیانو په تېرو بیانو باندې مې اعتماد کړی. زما په نظر باندې څه شعارونه ورکول دا ځان غولونه ده، ولس ته فریب ورکول دي. بهتره دا ده چې عمل اقدامات
صالح صاحب د ازادي په سپو کې د دې پروګرام موضوع د افغانستان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په برخه کې تاسو د ولسمشر په خبرو څه انتقاد لرئ؟
ګوره بهتره خبره ده، موږ دې کې شک نشته ده چې په امنیتي ځواکونو کې فساد وجود لري او دا فساد موږ نشو کولی چې د پی پی عسکر پسې وګرځو یا د سیمانصب پسې وګرځو یا د دې قراراتونه په ارګ کې د څېړنې لاندې ونیسو. مهم شی چې دی په وزارت دفاع کې یو کشف دی، یو ارګان دی. که چېرته موږ د دې په ځای چې ټوله دوه لکه فوج افسر تیرو پسې وګرځو بهتره داره چې دغه یو ریاست کشف موږ وکولی شو، پاکې کړو، سالمې کړو. هغه کسان چې هغه واقعا په افغانستان په اردو او په نظام خفه کېږي دغه په کشف کې ځای په ځای کړو. موږ په دې فوت پانېدو چې موږ د ټول د اردو د فساد مخه ونیوله. که چیرې حالات په دې رقم وي په نظر باندې څومره چې فساد په دې او خاص
کرکونو
کې پیدا کیږي یو لار چې زمون کشفي ورګان.
بله صالح صاحب،
بله خلاصه د خدای په قهر اختري.
بله صالح صاحب، صالح صاحب، صالح صاحب، ستاسو خبره ورسیده. د امدغه خبر استاسو چې د کشف په برخه کې ستونزې شته کنه د بل رادمنش صاحب څخه پوښتنه وکوسې دوی څه جواب تاسو ته لري؟ جنرال صاحب
تر معلومه ده سی اوس د د د اول خبره فقط یوازې ټکنالوژي کیه. مونږ همیشه د خپل دوستانو نه غوښتي دي سی باید په افغانستان کې د استخبارات او کشفي ادارو ټکنالوژي لکس لوور شي سی مونږ وکولای شو سی په ځمکه کې او په اسمان کې او په ټول هغه ځایونو کې سی هر هغه مشکلات سره رامنځته کیږي مونږ وکولای شو سی اداره یې کو او د هغه مشکلات بیخي رفع کو. درسته ده زین مشکلات د استخباراتی ادارو کې اشته، اما اساسا تاسو پوهیږئ چې په هر ورځ کې په سلها او همدارنګه په زیات اندازه د استخباراتي حق کړی سي په خارج کې، یعنی که په منطقه کې د افغانستان پر ضد پلانونه جوړي مونږ شنده کړه، اما بیا هم مونږ غواړو سي دا ټکنالوژي دومره لوړ شي سي مونږ وکول سي په ټولو کې د پای ټکی کېږدو.
جنرال صاحب، یعنی له ټکنالوژي پرته لکه څنګه چې صالح صاحب ویل نور ستونزې نشته په کشف اداره کې؟
مشکلات خوسته مونږ همیشه ویل دی سی مونږ د مشکلاتو د رفع کولو پلټه کیو، همیشه کوشش کوو سی دا مشکلات د منځله ارسی، اما تاسو پوهیږئ سی همیشه د پوستو د تغییر د ورکولو په خاطر مونږ هلې ځلې کوو، او همدارنګه تاسو پوهیږئ چې اوس دنیا په ټکنالوژي کې چلیږي، اما مونږ د ټکنالوژي له لارې نه لږ مشکلات لرو چې دغه مشکلات کې رفع سي مونږ سل په سلو کې خپل وظایف په ډیر ښه توګه اجرا کولای سو.
بله، همدې مسلې ته په همدې مسلې کې به پاتې شو. رادمنیر صاحب، لږ ستونزې منی او سلیم احمد صالح وایي چې هیڅ هم نه دي شوي او مشکلات نهایت زیات دي. کابل خان تدبیر، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. زه د سپیکر کوم چې په افغانستان کې د طالب د حکومت سقوط نو ورسته مخته چې کوم نظام د جوړولو دنده په اصلاح باندې وسپارل شوه، بخې په هغه کې موږ طبیعي خبره ده مشکلات هم درلود. په افغانستان کې هغه ډلې چې د افغانستان د نظام په مقابل کې، د نظامونو په مقابل کې پخوا هم جنګېدلې وي او بیا وروسته د طالب د حاکمیت سقوط نو نظام ته داخلي شوې، دغه ډلې اکثریت بې بندوباره ډلې چې هیڅ تمه تنظیم نه درلود، هیڅ انګیزه یې نه درلوده. انګیزه او د دوی نظم په دې کې و چې دوی د ډلو دپاره کار کاوه، دوی د تنظیمونو دپاره کار کاوه، دوی د اشخاصو افرادو دپاره کار کاوه. د هغو راټولول د افغانانو د مجبوریت په لحاظ باندې، بیا هغه د اردو په سختار کې تشکیله په اصلاح باندې تنظیمول او یو ځای کول، دا په خپله یو مشکلزه او ډېره لویه تراژیدي وه چې موږ یې تجربه له ځان سره درو. د افغانستان اوسنی نظام ته هغه څه چې په میراث باندې ورپاتې شول تیر نظام نه، زه د سپیکر کوم چې ظالمانه به یک سړی ویایي چې څه نه دي سوي، څه سوي دي. ولې د دغو کولو دپاره اردو او د اردو جوړښت، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې اردو د انسانانو او جنګي تخنیک مجموعه ده. په دغه کې انسانان خپل رول لري او اسلحه خپل رول لري. هغه رول چې په انسانانو پورې مربوط ده، په هغه کې انګیزه تر ټولو لومړی ده. هغه څوک چې دی اردو ته استخدامیږي او دی یو مشخص جغرافیا د ساتنې، د هغو د ګټو او په هغه کې د موجودو انسانانو د ګټو او د هغو د سرنه د دفاع کولو وظیفه چې ورته سپارل کیږي، دی باید لومړنۍ خبره تر ټولو دا ده چې دی باید انګیزه دی ولري چې د هغې جغرافیا دپاره، د هغې د ساتنې دپاره خپل مکلفیت احساس کړي. یوه خبره. دومه خبره، هغه اسلحه او تخنیک چې د ده په واک کې ورکول کیږي، دی په هغه باندې باید د پوهې صلاحیت ولري، دی باید د دې استعداد ولري چې هغه تخنیک چې د ده په واک کې ورکول کیږي د هغه نه استفاده وکولی شي. دریمه خبره، د دوی په منځ کې د تعلیم او تربیه خبره ده چې تعلیم او تربیه په اردو کې د اردو د جوړښت دپاره تر ټولو اساسي ټکی ده. دغه تعلیم او تربیه باید په هغه روحیه باندې درته ورکړل شي چې د جغرافیا د ساتنې ضروریات ایجابوي. او څلورمه خبره، د سوق ادارې خبره ده. سوق اداره باید هغه څوک وکړي چې پخوای په اصلاح باندې جنګي ماموریتونه کړي، هغه په مخ بیولي او د هغو توانمندي ولري. دلته موږ په یو تشتت کې د اردو د جوړولو اقدام وکړ چې عسکر جنرال نه پیژنم، جنرال عسکر نه پیژنم. په هغه ابتدا کې که زه یو جالبه خبره درته وکړم، د تاسو په اړه به هم جالبه وي، زه تصادف پر ریاست خریداری د وزارت دفاع ته ولاړم چې د خواجه مغرب سیمه کې موقعیت لري. هلته ولاړم، دوه کسه عسکر په هغه کټاره باندې چې په زینه باندې جوړه شوې وه، په هغې باندې پښې اړولې وې او پرې ناست وو. یو تورن جنرال له پورته نه راکته شه. کله چې هغه راکته شه، نه دا تورن جنرال د دې ضرورت محسوس کړي چې د عسکر باید ما ته احترام کړی وای، او نه د عسکرو دا وویل چې دغه تورن جنرال د احترام وړ وو، موږ باید پورته شوي وای. دوی هم چندان چورت پکې ونه وای او هغه هم د دې خواهش نه درلود. د دغه شی یو میراث سره کله چې څوک راغلی هغه اردو یې د خپل غصب صاحب لاله د غزبکی توزیع کړي هغه په خپل سر باندې وویشلې هغه اصلا د فساد موضوع له هغه ځای نه راشروع شو د وزارت دفاع جایدادونه خرڅو غصب شو د وزارت دفاع په جایدادونو کې خپل سر آبادی وشوي هغه د اسلام چې د ورکولو باندې یو چاته د ملکیت په حساب باندې ورکړ شي هلدا شي د افغانانو ملکیت وو د وزارت دفاع ملکیت وو دغه ټول مسلو او هغه څوک چې د سوق اداري لپاره او یا د دې اردو د رهبری لپاره توجب شوی وو هغه داسې اشخاص وو چې هغه مکتبی نه وو هغه د خرپ او ترپ جنگ باندې بلد وو نور پاتې شو
تشکر
لپاره کار د افغانستان د دولت مالو او یا د افغانستان د خلکو مالو ضد ځان لپاره هغه غنیمت مالو او هغه په جیب کې اچاو دغه شی موږ ډیر متضرر کړی یو دغه د فساد موضوع له همغې نقطې نه پیدا ده چې له دغه سره مبارزه کول یقینا اسانه کار نه ده دا به زبانګیری دا به وخت ونیسي او دا
بله کابل خان تدبیر تشکر شما به یک نقطه بسیار زیاد مهم اشاره کردین اون مسئله دیسپلین است و مکلفیت است و از این قبیل مسائل دیسپلین ما هم مراعات بکنیم یک ذره میمانای ما که کمتر صحبت بکنه که بر کلگی کمک نوبت برسه ما اردو رو نمی از اردو نیستیم تا شوخی هم میکنیم در این ماه رمضان خیر باشه آله موضوع بحث ما قسمی که بر شما در میان گذاشتیم پلان وسیع امنیتی افغانستان و همکاری های ملی و بین المللی گفتیم
بله.
یعنی از یک طرف اتر یک نیت خوب در بین است تا که همکاری داخلی در داخل از طرف تمام جناح نباشه این کار به جای نمیرسه و از طرف دیگه جامعه بین المللی هم که وقت کمکاش میایه اونام کمکای خود باید ادامه بده دوم اونام میخواین مطمئن شون که امی کمکا دمو جایش میرسه از این خاطر حال نوبت دیسپلین شنوانده های محترم ماست که دیسپلین مراعات میکنیم به شنوانده های عزیز ما نوبت میدیم شنوانده های محترم شما انتقادات خواهی نمیمان های ما به زبان آوردن آجی صاحب مخصوصا بسیار زیاد انتقاد کردن شما راه های حل اگر پیشنهاد بکنید چی باید شود که اردوی ما و قوای امنیتی ما استخبارات ما قوی شود که تا افغانستان بخیر از این جنجالا زودتر خلاص شود اول ببخشن اول یک دیسپلین خود خراب کردیم اول یک اعلانک نمیدیم
یک
اعلانک خود میگیریم بعد از او بشنونده
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30
خب شماره های تلفون ما یک بار اعلان میکنم براتون 0799-203-540 و 0700-822-755
بله ده دیل پرسه غوریدون که پلان که پات نشیم ده شمیره هم ده غدی وار بشو تلفون تا میره بانیو که یاساری بسپوک پروگرام
بله بفهمم
بله سلام علیکم زنیلا زیر ده زبرور اتخ ان زنګ ولې دې ما د جنرال صاحب دغه یو پښتنه یو سوال ځنی کوم چې دغه ما خپل ما ته شخصا دا سوال پیدا شوی دی خپل نه دغه پر مختلفي هوادو د خارجي جنرالان د سر په افغانستان کې به ډیر علماء ولې د فداسي هغه فداسي وجه کې په دغه نور افسرانو خورزادتانو په دې کې به ګر سره دغه چاته معلوم نه دی نه چې جنرال کم یو دی افسر کم یو دی ضابطه کم یو دی سرباز کم یو دی او دغه زمر د هوا جنرالان چې دي سداسي جنرال چې به خې به کیفیت جنرال او خصوصا د عموماً نشه یو نه مشه عملات ټول ته خو شش خلک په خپل څه دې څه څه دې هغه خارج پکشید دا یو نیم چې دی دا جنرالان چې دی خې به خې دغه پر کم ته د سرپیا سرباز کیفیت نه چې پکشې په دې سم یو لاس متر مخته ور روان لاس شاته روان بیا دې راشو کې بیا دې څه کوي بیا دې دغه مغرورت زوان د افغانستان په خاله د افغانستان په خلکو کې ورسته دا یو سواد ماده د جنرال صاحب د نورم وخت نه نسم
مننه کور ودان بل اوریدون که هم پلان کړه سره ده د سکایپ لاله را سره وصل شو دی مهرباني وکړئ یا سړي سپورت پروګرام
bale bafame bale skype صحبت کنین
bale salaam ara mishe wajaga nazar
ah bale mishe mal bafame
السلام خدمت شما آقای نظر و شبرت و مهمانان شما ما و کریم و تندوس از ولایت المن در شرگاه با شما تماشا دیم
بله و تندوسی بفرمین
ببینین آقای نظر متاسفانه همین ستای دوازده بجه دمی مقابل کابل بانک که گامری انتحاری مترفم شده که بالای اسکرای اردوی ملی که اینجا میخواست ماش خدا پیش گره بالا واقعا بسیار دل آدم از زندگی سیاه شده که آخر آدم میگه کاش که کاش من اونجا میمردم یا حال سر نمیدیدم که سر یک طرف بود پای دیگر طرف بود خون به تمام جای گرفته بود کلش اسکرای اردو بود یعنی چندمین بار چهارمین بار است که دمی اینجا مترفم انتحاری میشه استخبارات ما بسیار به حد ضعیف است آقای نظر بسیار ضعیف است نتونست که امنیت بگیره باور بکنن که بسیار به حد استخبارات ضعیف شده حتی این چندمین بار است باور کنن اگر در می قسمت یک والی یا رئیس جمهور بیاید تمام سرکار را بند میکنن هیچ کس اجازه نمیده ولی از کارهای اردو که میاد امنیت نار نمیگیره چندمین بار که اینا بچه‌ها شهید میشن من نمیفهمم که مسئولیت ازی به دوش کیست این چهارمین بار زمین قسمت در همین پیش کابل بانک امی از کارا کشته میشه شهید میشه اطفال خرد شهید میشن یعنی هیچ کس مسئولیت نمیگیره دیگه ما از مهمانان شما میگن که یه خود از یک مسئولیت بسیار خطیر نیست بس که جوابگوی ازی باشه کمی قدر انسان ها همی از کارهای اردو بیچاره شهید میشن به خاطر که ماش خود میگرفتن طرف در نزدیک خانه خود میرفتن اینا رو شهید کردن جنازه های پرتاگ بود اکثر پای طرف
تشکر وطن دوست
بله مهمه مسئله تو مشاره وکړه یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی مهرباني وکي ازری سپورت پروگرام
بله
توخین د زابل ولایت سجیل ولسوالی
توخی صاحب خبرونه ته شرغله توخی صاحب خبرونه ته شرغله په دې هیله باندې سه د یو طرف د وی خو طرفداري ونه کی او د سه به طرفه سوال وکي لکه د نور اوریدونکو غوندي مهرباني
بس لته خم د هیله لرو چې یو طرف طرفداري ونه کوي تاسو باید د جرنالیزم اصول مراعات کړئ مننه تشکر ما دا نظر ده چې باید په افغانستان کې هر شی پر قانون برابر وي رادیو بیا تر ملی اردو بیا تر طول شان باید قوانین مراعات کی خو البته زموږ ملی اردو یو داسې اردو ده چې هغه منظم اردو ده له هغه څخه موږ دا هیله لرو چې زموږ د خلکو زړه ورنږدې کړي خو زه به تاسو ته یو بېلګه ووایم زموږ په شاجوی په ولسوالۍ کې د ملي اردو ټانګ ریو په ټانګ کې یو غټې غټې ډبرې ورسره وي چې موټر به مخته شي هغه به سابق نه ولاړې بې دابې پر داسې شو وویستئ زما ږغ ټول ولسوالۍ اروي ولدا زه اردو زه به مفتته قضا ولرنو دا خو نه دي روزل سوي نه دي باید دوی په قوانینو باندې وروزل شي او دوی د ملت زړه ور ونه شي کله چې ملت او حکومت یو د بل باور نه کول کوي دا حکومت نه حکومت کېدای شي نه دا اردو په موږ اردو ویلی شو نو دا زما دې طرفه نظر و چې دا طرفه بولي نور نو زما ږغ ټول خلک اروي که ما طرفداري کړې وه که نه وکړي
مننه یو بل اورېدونکی به هم راواخلو مهرباني وکړئ ازریب سپورت پروګرام دی بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
دا زادر اډو ده کنه
بلې
ما دا خبره کوله چې دا کوم تاسو د پخات باندې خبر روانه ده کنه
تاسو لطفا د خپل رادیو ټیټه کې تاسو اواز سم نه اوریدل کیږي
نکاس میکنه صدا بفرمایئ
اغه دا خبره مچوله چې تاسو د کوم پخات باندې خبره روانه ده دا پخات تاسو اول دا خبره ده کنه چې کوم جنرالان او رادوالان مهم خبره جنرالان وته ده اوس نو کمانډان سره خبره وشي او وکي چې دا د دومره اکار پوتوخ کړی قرباني کنه نو موږ دا خبره کوله چې تاسو که چیرته د افغانستان ملي اردو مضبوطول غواړئ مهم خبره
ده نه مهم خبره ده جنرالان په فساد ده مننه تاسو سوال بل هغه سره شریک کله ملمنو سره شریک کړو ل اوریدونکو مننه کو نظر سره ملمنو ته به مخ
بله آقای راتمنش فکر میکنیم سری سوالا متوجه شماست اگر کوتا کوتا جواب بدین که به میهمانای دیگر هم نوبت برسه بفرمایید
خب در مورد گفته های امین الله ظهیر که گفت که جنرالا به پشت خود چقدر موتر و چقدر وسایل میگردن خود ده حق سوال په مورد که باید داسه و وایم سه اوس په ملی اردو که یو قانون او پالیسی را منسته شویده سه استر جنرال، دگر جنرال، ترج جنرال او برج جنرال سوم را واسطه ورسریه او په دغه واسطه که وضاحت لری سه کم نفر کولای سی دغه نه استفاده وکي یعنی تعداد د وسایط ورته په جوت توګه معلومه ده سه اوس دا مشکلات حل سوی دی او په اردو کې کله سه مثلا په محاربه کې یا په وضعیت د محاربه تاکتیکی رفتار کې خلق فکر کې سه یو نفر جنرال د کې او لاس متره د پس روانه ده نه هغه د محاربه یا د وضعیت د کنټرولولو لپاره یا گزمه یا یو چکپان په یو ځای کې ځای په ځای کېږي او رښتیا هم دوی سره مثلا لاس موتر یا شل موتر ورزي. دا موضوع اوس په اردو کې قطعا په نظر کې نیول سوی دی او موږ په کې مشکلات نه لرو او اوس زه یو جنرال هم یو موتر لرم او بس. در مورد او برادری که گفت در لشکرگاه موتربم تعداد زیادی از اردو را شهید ساخته، یقینا که ما در افغانستان میدانیم که استخبارات منطقه با تروریستا و قاچاقبرای معادن و مواد مخدر و قاچاقبران انسان کوشش میکنند که همیشه جنگ در افغانستان وجود داشته باشه تا اینکه اینا به همو هدف اقتصادی خود برسند. ممکن است همی که انتحار کرده و یا انتحاری را انجام داده ای به یک مقدار پیسه ای انجام شده که استخبارات منطقه همیشه بر علیه نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی افغانستان ایر سازماندهی میکنن، اما تا جایی که ارتباط داره باید که در اونجا کشف و استخبارات منطقه در مورد متوجه می بود. یقینا این مشکلات وجود داره و این کوتاهی است که باید این تجربه برای اهداف آینده و فعالیت های آینده یک تجربه خوبی باشه که تکرار ازی باعث شرمساری تمام نهادهایی که به استخبارات کار میکنن نشود. به هر صورت توخی صاحب در زابل نظر یه داده سی باید طول مسائل قانونی او ملی اردو که هم منظم و اوسیگی دمونگ ملی اردو اوست به افغانستان که یقینا سه د قانون سره سم خپل وظایف اجرا کیه او موږ همیشه کوشش کوو سه تک په تک ټول قوانین د افغانستان قوانین د افغانستان د حفظ او تحفظ او د ټول کنوانسیونونه کې سه په جهان کې د ملل متحد تر رهبری لاندې قبول سوی او خلکو ته په حیث د قانون تبدیل سوی ده مونگ هم په نظر که ونیسو او امید لروسی ده دقیق قانون ده په نظر که نیولو ده مونگ وطن او ده مونگ طول اجتماعی ده ملی اردو پا موت وساطل سی. او برادر دیگه که گفت که جنرالا فساد میکنن، باید برای از او برادر بگویم که فساد به افغانستان وجود داشته و فعلا هم هست، ولی نمیشه که ما ایره مشخص بسازیم که کی فساد میکنه. فساد درست است، وجود داره، ولی در برابر فساد آنچه که مسئولیت و رسالت نیروهای دفاعی افغانستان هستند و نیروهای امنیتی افغانستان هستند، شعار ما و هدف ما ای هست که فساد در افغانستان گم شوه. و یقینا که ما به عقیده هستیم که با فساد نه وطن جور میشه، نه اردو جور میشه و نه هم اهدافی که شریفانه هست و در افغانستان باید مردم را ما به سرمنزل مقصود و به انکشاف و ترقی برسانیم، به این هدف هم امکان نداره. ولی تصمیم دولت ما، تصمیم هیئت رهبری وزارت دفاع ما ای هست که همی شعارهایی که ما دادین جامعه عمل بپوشد و ایر ما مطمئن هستیم که هر چیز اگر در لفافه شعار بمانه او به هیچ هم نمی ارزه. بنابراین ما ایر از لفافه کشیدیم، اکنون ارگانهای عدلی و قضایی ما در برابر همه مسائل آنچه که قانون برشان اجازه میده در تحریک دوسی هایی که از گونه های مثلا فساد و دیگه جرایم هست، کوششان همیست که افغانستان به سرمنزل مقصود برسه و راه اصولی و قانونی برای همه مردم که او راه سعادت و راه پیشرفتی افغانستان هست هموار شوه و ای امید ماست. و بر علاوه که امید ما هست، ما تصمیم داریم که به این هدف خود موفقانه نائل شویم.
بله
حاجی صاحب محترم، حاجی صالح محمد صالح صاحب، شما چی میگین صاحب؟ شنیدین شنونده عزیز انتقادات شنیدین صاحب؟ جواب شما را بگیریم باز آقای تدبیر.
بله، یو خو سوال جواب دی یو کیسه کول دی روزه دا کیسه مشو کوله مستقیم و لازم سوال جواب تا ګورې. من چې تا ویو چې هر څه سم دی خو سم نه دی، په دې تاسو پوهیږئ چې تاسو خبره دا ده کوم کشفي ارګانونه پاتله او د قانون مطابق هم کله فساد ورکیږي، موږ د دغه وسطي عملاتو مخه نیولی شو، موږ یو پاک او سالمه اردو لرلی شو. او که چېرته فساد په دې رقم وي، که موږ ویو چې نوې ټکنالوژي، خو دا ټکنالوژي به هم واخلو په شرمونو بیا وشرمو افغانستان کې پوره د تیرو ټان پټیږي. ځي تیرو ټان یو ځای کې تېر تل ختی بسته ټانګ روان دی، د دې ټکنالوژۍ ته څه ضرورت دی؟ بېپونه مرمۍ را وځي خرڅېږي، بېرته دې ته ټکنالوژۍ ته څه ضرورت دی؟ یو اشه خرڅېږي، بېرته موټر کې بارېږي، بار دې ټکنالوژۍ ته څه جاته ګورې؟ هغه څه دی چې موږ نشو کولی چې د دروغو تشریفاتي خبرې خلکو ته وړاندې کړو. موږ د اردو زموږ اردو ده، موږ د نظام خلک یو، موږ په دې خفه کېږو. څومره چې اردو کې څه منصب دي، که هغه جنرالان دي، که هغه عسکر دي، دا زموږ غرونه دي، زموږ سر موجود دي او زموږ افتخارات دي. ولې هغه څه چې قانون اجابه وي، موږ که چېرته موږ د افغانستان د راتلونکي د بهبود دپاره یو ښه اردو لرو، موږ باید فساد وکړو. فساد وجود لري، فساد په کوم ځای ورکوي؟ فساد په دې ونه کوي چې وکیل لاړ شي او یا وزیر دفاع لاړ شي او اشپزخانه وګوري. فساد په دې وکړي هغه ارګان چې د فساد د پاره معاش اخلي، امکانات مصرفوي، هغه کولی شي فساد وکړي. ځکه هغه په دې اردو کې رک رک کې نه وتیږي، هغه لکه د رګونو غوندې په ټولو عصبو پوستو کې وجود لري. که چېرته زموږ کشفي ارګانونه پاک شي، سالم شي او په وطن مین خلک مقرر شي، زه مطمئن یم چې یو طرف ته یو ښه پاک او سالم اردو ولرو، بل به موږ دستاور ولرو. ورځ پورت که تاسو هغه نام نه ساحو ته لاړ شئ، اول ته وګورئ که تاسو د اردو هر سلا هر مهمات او هر پتلون هر یو بوټ هلته په هغه بازار کې نه خرڅې ته راځي، ما دې چوک کې جام کوي. وروره دا خو ټکنالوژي خبره نه ده، دا خو ډیپونه مال وزي، نو دا خو یو پیرادار خبره، دا خو د کشفي ارګان خبره.
بله صالح صاحب، ما نه صالح صاحب، صالح صاحب
بله مخنلسم ترڅو پورې چې په افغانستان کې کشفي او استخباراتي ارګانونه پاتین وي، او دا واقعا هغه کار چې د دې ته ورپغاره ده، د دې په ماش خو یو دې دغه ماش ځان ته حلال کړی نه وي. اردو بیچارهګانو جنرالانو پسې زه فکر کوم ډېر څه به موږ ونه کړی شو چې په فساد کې لاسته راوړلو دغه ارګان پاک نه شي.
بله مننه. تدبیر صاحب، ستاسو نظر به هم واخلو. صالح محمد صالح صاحب بیا هم تقریبا ډېر انتقادي وو او ویلې چې فرضاً حتی بوټونه او کمربندونه او د اردو جامع هم خرڅی شي او مرمۍ هم خرڅی شي. ستاسو نظر به واخلو او بیا به راشو د موضوع دی اړخ ته. سي نړیوال د افغانستان له اردو سره څنګه مرسته کوي؟ دغه موضوع لا تر اوسه پورې پاتې ده. تدبیر سي
مننه. اصلا په ځینو مسایلو کې زه له محترم صالح صاحب سره موافق يم، خو دای اشاره دی ته کی چې دغه څه موجود دی. ولی موجود دی په دې باندې خبره نه کیږي. یقین سره موږ د افغانستان د دولت ساختار ټوله کې هغه بیا جوړول ته ضرورت لري، اړتیا ده د شغه باید بسازی شي په دغه نظامی سکتور کې. خصوصا دلته باید د سیاسي ولکه د افغانستان په اردو باندې او په استخباراتي ادارو باندې لمنځه یوړل شي. د افغانستان اردو چې تقریبا د اسلام خواروان ده او خصوص د افغانستان کشفي ارګانونه، دا باید د سیاسي ډلو له منګولو نه راوایستل شي. تر اوسه پورې تاسو په جریان کې یاستئ چې په افغانستان کې هغه پخواني سیاسي ډلې تر ډېره بریده پورې هغه جنګي ډلې چې په تېر 25 کال کې په افغانستان کې په جنګونو کې ښکېل دي، هغه په لویه پیمانه خپل مال لري د افغانستان په استخباراتي تشکیلاتو کې. د دوی نه د دې لوکینه د دوه ادارو یستل او د خا د افغان په حساب باندې هر څوک حق لري چې کارو کې به هیڅ شک نسته ولې دا ادارې ورته ضرورت لري دا ادارې پاکۍ ته ضرورت لري دا ادارې تعهد ته ضرورت لري او دا ادارې افغاني بدن ته ضرورت لري موږ باید اول د افغانستان سیاسي نظامي سکتور له سیاست او له سیاسونه او له سیاسي ډلونه پاک هغه باید یو ملي افغاني سکتور وسی نظامی چې د افغانستان ګټي ورته لومړیتوب ولري په یقین سره مشکلات موجود دي د دغه مشکلات سره د نن چې موږ ګورو قطاسی د افغانستان د موږ تاسو د میډیا په حساب باندې د افغانستان پرونی د ملي دفاع وزارت د سخنګوی دفتر او نن نه کوم مقایسه کوي له دغه نه یو څه معلومیږي چې اصلاحات را روان دي مسلکی خلق زایب زایکی دي د هڅه کې چې مسلکی خلق زایب زای شي یو مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د نظامی سکتور د تجهیز مسله د لومړی ځل لپاره په تیر ولس کال کې د ناتو په تیر غونډه کې موږ د لومړی ځل لپاره هغه دقیقه طرح کړه هغه دا چې په افغانانو باید سرمایه گذاری وشي افغانان باید تجهیز شي افغانان ته باید تعلیم او تربیه دقیقه ورکړ شي په تیر ولس کال نه دوره کې د افغانستان د تعلیم او تربیه اداره صرف د دې لپاره استعمال شوی ده چې یو چا د لپاره د تخت زمينه و دي او برس په هیڅ باندې یو هیواد ته معرفي شوی عمل ته پاتې شوی بیرته افغانستان ته نه درګرځیدل د موږ مشکلات هغه څه چې دوستانو ویل په استخباراتي ادارو کې واقعا موږ مشکلات لرو هغه اصلاح ته ضرورت لري او په دغه اصلاح کې افغانان باید یو مشترک غږ ولري دا په تقسیم باندې نس کېده اصلاح په تقسیم قطعا نس راوړل کېده کته چې د افغانستان د دولت نردانو لخلینه چې هغه ته څوک دی یو شخص په پاتې کېدو او بل په لری کېدو ټینګار وکړي دا موږ به سمناجات طبيعي دا موږ تقسیم طبيعي موږ باید د هڅو کو چې د افغانستان نظامی سکتور له تقسیم نه جدا او مبارا وساتو او د هغه د پر وړ افغانان استخدام کو اول تب کې ځای په ځای کو موز د سپیکر کومه ز ډیر انتقادانه برخورد د افغانستان نظامی سکتور سره په دې خاطر باندې کومه چې لې وي خو افغانستان په ډیر حساس پړاو کې ده بل خو موږ اخلاقا حق نه لرو
بله امی منظور تدبیر تدبیر سه بسیار خوب یاد کرده نمی موضوع را ما مارزوی مازی پرومامیست که فکرهای نو هر کس شنوانده ما نظرهای نو ارائه بکن تا که روز به روز خوبتر شده برا حالا بیاییم در موضوع کمک های بین‌المللی آقای تدبیر آقای راتمنی سب ما میخوایم یک مثال برم از ترکیه برتان روی ازو گپ بزنیم یعنی حال وقتش نرسیده که ما هم مثل ترکیه به طور مثال از کمک های بین‌المللی مثلا به ما میگن هلیکوپتر میتیم یا مثلا میگن بر تو طیاره جت میتیم یا میگه کلاشونکوف میتیم یا از این قبیل مسائل ترکیه میگه سیس ما این قطیاره از تو میخرم منتها یعنی یک قسمت 30% از این باید در ترکیه تولید بکنین یعنی در اینجا فابریکه بسازین یا اینجا اتر کنین یا اتر آله وقتش نرسته که ترکیه هم آستاسته حداقل یک قسمت از سلاح خود حتی گلوله یا یک چیزای خود کوشش بکنه که خودش در افغانستان هم تولید بکنه یا سرمایه گذاری های شخصی را تشویق بکنن که حداقل گلوله را خود ما بسازیم یعنی امو کمکار که قرارداد امضا میکنه شرط بانن که مثلا قسمی که میگن پیلوت های ما را برسانین امی اسلحه سازی را حداقل یک تفنگچه سازی را یاد بگیریم نه یک فابریکه که داشته باشیم یک روز خونه میشه که کل دنیا بر ما سلاح نته باز خود ما به تفنگچه بانیم رات من سب در قراردادا اتو فکرام صحبت میشه نمیشه سب
شما بسیار خوب میدانین که جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان همیشه روی این مسائل تاکید دارند ولی این زیادتر به منابع اقتصادی و دیپلماتیک ارتباط میگیره و یقینا که وزارت دفاع هم به این نظر هست که در بعضی مسائل باید خودکفا شود ما همین اکنون یک ورکشاپ مرکزی داریم که در این ورکشاپ مرکزی سلاح‌های مختلفه ما مثلا توپای دی سی مثلا توپای 82 راکت ها توفنگ های مختلفه و همچنان وسایط مختلفه مثل تانک ها مثلا رنجر ها هاموی ها و اینا در افغانستان ای ترمیم میشه و ما یقینا از این راضی هستیم اما همونطور که شما گفتین یقینا این در شرایطی میشه که افغانستان از نگاه صلح و امنیت کمه که با پای استاد شوه و قوام پیدا بکنه و همی تجارت های ما که با کشورهای خارجی انجام میتین نوع با مو سرمایه و یا وضعیتی باشه که اقتصاد کشور ما او رو اجازه میده. و ما کاملا به این موافق هستم که اگر کشورها برای ما صلاح و وسایط را صادر میکنن باید یک بخش از این طوری بسازن که ما در افغانستان بتوانیم تولید بکنیم. مثلا از جمله مرمی هایی که مورد ضرورت صلاح و تانک ها و توپ هایی که اونها در مبارزه علیه تروریست ها فعالیت میکنن در افغانستان ساخته شده، ای یک نظر بسیار خوبی هست و وزارت دفاع هم به این نظر هست. اما تا جایی که برای ما ارتباط داشته ما فقط اینقدر کردیم که مثلا وسایط زمینی سلاح ها و یا در افغانستان فعلا ترمیم میشه، اما در قسمت ورکشاپ های هوایی فعلا ما یک ورکشاپ بسیار خوبی در مرکز افغانستان داریم که هلیکوپترهای ما را ترمیم میکنه، ولی ترمیم های اساسی به کشورهایی که ما با او روابط از نگاه نظامی داریم در اوج میره، مثلا در چک و همچنان
بله فهمیده شد راتمنی سیب. بله فهمیده شد راتمنی سیب. آقای تدبیرم در تا خبرها را نظر شبیریم. آقای کابل خان تدبیر شما چی فکر میکنین؟ یعنی آل امکانات ما بسیار ضیق است، ممکن نیست، اما پلانا که در نظر گرفته میشه حداقل خودکفاشتن البته 100 سال آینده آدم باید در نظر بگیره. کل چیز نمیگیم که سبا جور کنین، حداقل مدریشی خود ما بدوزیم، یا مثلا بوتای خود ما جور کنیم، یا همی مسائل است. بیار از نقطه نظر شما که متخصص مسائل نظامی هستین در صحبت ها در قراردادها این چیزا اگر در نظر گرفته شوه چطور خواهد شد؟ ما خو ژورنالیست هستیم نمیفهمیم میگه پارسه.
نظر سب لطف کردین، بسیار زیاد تشکر. نظریات شما واقعا از اونجا چیزی که میتونین، اون نظریاتی که ما همیشه تعقیب کردیم، نظریات شما بسیار سازنده است. تشکر میکنم از این نظرتان. ببینین ما در طول تاریخ همین چیزا را داشتیم. ما خود ما مرمی می ساختیم، ما خود ما فابریکای حربی داشتیم، بلکه 3 فابریکای حربی داشتیم بدون ورکشاپ های هوایی که اکثریت ما را با خود ما انجام می دادیم. اکثریت اسلحه هایی که تخریب می شد خود ما ترمیم می کردیم. موضوع اساسی چون ما وقت ضایع کردیم، یعنی 17 سال از پیش ما ضایع شده، رئیس جمهور افغانستان به یک موضوع بسیار خوب متوجه شده که شما همی دارد اشاره داشتین. موضوع اشاره رئیس جمهور افغانستان و توجهش به این که اولا مواد خوراکی ما را که ما بر اردوی خود میتیم اونم را باید افغانی بسازیم. مثلا ما در افغانستان میوه داریم، اگر ما سردخانه داشته باشیم ما ضرورت به اینا داریم که ما کینو و کله پاکستانی را وارد کنیم و به اساکر خود بدیم که خطرناک هم است به یقین. ما اول باید به ریشیش توجه بکنیم. ما داشتیم سابق امانت خانه داشتیم، جنرال صاحب دفالوی ما ششته و اونا اردوی خود تا حد اکمال میکردن. یک فابریکه رختسازی بسیار زیاد سرمایه گذاری ضرورت نداره و میشد که در نمی 17 ساله نمی کار شد. مثلا ما سابق فابریکه بوت ملی داشتیم که اکثریت بوت های اردوی مره و پلیس مره تامین میکردن و میدادن برشان در قرارداد برنده میشدن، میدادن بر افغانستان. از اینمی مسائل اگر ما شروع کنیم، آیسته آیسته مرمی ساختن گفته شما و بعد از او مرمی کلان ساختن و ترمیم وسایط و وسایل، ما در افغانستان یک بدبختی که داشتیم متاسفانه بین شرق و غرب همیش ما در بین اردوی ما امو ترانسفر تکنولوژی ای به شکلی هانی صورت گرفته بدون از این که ما یک چیزی نوی را بسازیم از سابقش یا از کنش استفاده بکنیم. ما یک دفعه کنه را آرامی کنیم و سوم اندازیم باز یک چیزی نوی که استعمالش هم دقیق نمی پاهم سر ازو شروع میکنیم. موضوع اساسی است که ما از وسایط و وسایل سابقه ای که در دسترس خود داریم از او باید استفاده کنیم تا حدی که قابل استفاده است. ما یک کشور هستیم که هنوز هم به کمک های بیرونی احتیاج داریم، توسط اونا تامین میشیم. هر کشوری که شما ترکیه را مثال دادیم اکثریت کشورهای نمی کار میکنه و ما هم اخلاقا یه حق نداریم که این موضوع را به شکل چیز بکنیم که ما من حیث یک چیز توفیلی هر چیز بر ما از بیرون بیاییم و ما تغذیه شویم. ما باید همینجا ما حق داریم به امرای جنگ یک جای به انکشاف فکر نکنیم. یعنی فکر ما به انکشاف خصوصا در سکتور نظامی یکی از ضرورت‌های مبرم زمان است و ما نمیتونیم که به نمی شکل مثلا مردم یک چیزی مرا ببرو در مقابلش مرا اسلحه بیتا و بارود بیتا و مرمی بیتا. این امیره با باید سرش فکر بکنیم و در فلانیم و پروگرام ما باشه.
مننه کابل خان. تدبیر د ازادي په سبو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان امنیتی ځواکونو سره مرسته او په دې برخه کې د نړیوالو مرستې او د افغانستان د امنیتی ځواکونو روزنه ده چې په دې برخه کې د ته اشاره شوې ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په راتلونکو ساعت کې هم د موضوع ته ادامه ورکو خو اوس د